دا سجی رډو په مشهمنې خبري مجله کې زحمت شبر ساسو کوربایم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعت خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر راس ویلسن وی د افغانستان د جمهوری نظام تر پرزیدو مخکې په خوانی ولسمشر اشرف غنی ته ویلي وو چې محتاط ووسی. ویلسن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د سوال ځواب په غونډه کې ویلي چې د دوحې په خبرو کې د افغانستان د مخکني حکومت د استازو له نه ګډون سره موافق نه و. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بیلابیلو امریکایي چارواکو سره مرکې کړې دي. دې کمیټې تازه په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر راس ویلسن او د ځواکونو د وتلو په وخت کې د کنسولي خدماتو د برخې د یو ډیپلومات سم آرنسن د مرکو متنونه خبره کړې دي. راس ویلسن د 2000 د جنوري له 19 څخه له افغانستان څخه د ځواکونو تر وتلو پورې په کابل کې د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر وو. په غور ولایت کې د غره د شوېدو له کبله 13 شپه د وی کورنۍ 15 غړي مړه شوې دي. د غور د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت د 4 سری ولسوالۍ په خرنج کلي کې د غرش د شوېدو په دې پیښه کې د وی کورنۍ په 500 مړو شوې غړو کې 3 ماشومان دي. په غور ولایت کې د طالبانو امنیت قمندانۍ ویلي چې له ځانمن شویو کسانو سره د مرستې لپاره خپل ځواکونه د پیښې سیمې ته استولې دي. د پروان ولایت په کوی صافي ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او بل ټپي دی. په پروان کې د طالبانو امنیت قمندانۍ د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي د دې چاودنې په نتیجه کې چې تیر ماښام د کوی صافي په جوزک سیمه کې شوی یو 12 کلن ماشوم وژل شوی او بل 14 کلن ماشوم ټپي شوی دی. د روانې اونۍ د اکشن بی پروس د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د وی پخوانی ناچاو د سرګوللې په چاودنه کې 9 ماشومان وژل شوي وو. د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پر اساس په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې 40 زره افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په تایوان کې به سخت زلزلې لښ تر لږه 9 تنه مړه کړي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د زلزلې چې نن سهار وشوه د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړي. د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او د سمندري طوفان او سونامي جوړ کړ چې د جاپان د جنوبي ټاپوګانو سواحل لوی مخې لاندې کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي د تایوان په حوالین سیمه کې یو 15 پولیس ودانۍ ویجاړ شوې او پلازمینه تایپی کې د سړو او جنو نوې ودانۍ یوې برخې جنې برخې جلا شوې دي. په ټول تایوان کې د اورګاډي شبکې او په تایپی کې تر سمکې لاندې مترو کار پرې شي دي. د تایوان د زلزلې ادارې د زلزلې شدت د ریختر په کچه 1.2 درجه خو د امریکا د جیولوژي سروې ادارې شدت 1.4 درجه شوډلې دي. د وروستیو راپورونو لمخې په زلزله کې لشتر لږه 9 تنه مړه شوي دي او تر 800 ډیر ژوبل شوي دي. د امریکا په ګډون د اسرایل یو شمیر نږدې متحدانو نن په غزه کې د اسرایل په یوه هوایي حمله کې د یوې خیریه ټولنې د وو کارکونکو وژل وخندل. دا کار د دې سبب شو چې یو شمیر خیریه ټولنې فلسطینیانو ته چې له اوږد للوژې سره لاسو ګریوان دي د خوړو رسول ودروي. د نړۍ د مرکزي پخلنځي پر وو کارکونکو د اسرایلو پرونی برید د متحد ایالاتونو هغه چې له ګوړ سره مخامخ کړي چې غواړي له قبرص څخه غزې ته د مرستو د رسولو لپاره سمندري دهلیز پرانیسي. دا سجرډو ماشمنې خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امشغي دفتر یو لورته خپلې کمی بودیجی او بل لورته د افغانانو د بشري مرستو اړتیا او ته اندیشنه شولې. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي. د کندهار لیوی سونځي مخبرو
کومورز سچ په کندهار کې سناتی پارک جوړ شوی دی. بدبختانه ترنن تاریخ پورې د مشکلات سره لاس او ګریوان یو.
د اختر په درشل کې مو پېښور ته ورولو نړیوالو موضوعات کې مو پر اسرائیل د امریکا له انتقاد خبرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر مشر د افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د بودیجی د اوسنی تمویل په اړه اندیشنه شولې. او چا په خپل نوي راپور کې چې د افغانستان بشري وضعیت په اړه خبر کړي د خپل یو مشر لقول لیکلي د افغانانو اوسنی اړتیاوی او ورسره د شوی مرستو ترمن لوی واټن شته چې د ژوند خورونکو مرستو پر سوالو کې به خند رامنځته کړي. بل خو یو شمیر بیوزله هم وایي ورستر بل یې سنجیا وړتیاوی په زیاتېدو دي. جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږي کوونکی اندریکا راټواټ د افغانستان بشري اړتیاوی او ورته د رسیدو پلان د ملاتړ او تمویل په اړه اندېښنه ښایي وایي. له دې صندوق سره د اړتیا په پرتله یوازې شپږ سلنه مرسته شوي. اوچا د افغانستان بشري وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی د ښاغلي راټواټ له قوله لیکلي داسې مال چې دوی د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د 3.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، مګر له دې صندوق سره تر اوسه یوازې 290 میلیونه ډالر مرسته شوې ده. هغه لوی واټن چې د اوچا مشوري د اوسنۍ اړتیاو او شته مرستو ته په کتو د ژوند ژغورنې کومک رسولو پر وړاندې لوی خنډ بولي. اندری کاراتوات په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره د پاملرنې او ملاتړ دوام یو اساسي ننګونه بولي او زیاتوي د هیواد پیچلو سیاسي شرایطو او طبي پیښو ځپلې او زیانمن کړي او چټک بشري غبرګون ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږي کوونکی په افغانستان کې وچکالۍ ته هم اندېښنه ښایي وایي. د اوبو سرچینې په وچېدو دي او دا کال هم لکه د تیر په څیر په شدت وچ پیل شوی دی. هغه زیاته کړي د تودوخې زیاتوالي د اورښت دودیزه اورېدنه ګډه وډه کړې او له همدې امله اوبو ته د خلکو لاسرسی په جدي توګه محدود شوی دی. د اوچا مشر چې د یونام رسیال هم دی په افغانستان کې په جنسیتي برابرۍ او د نجونو او ښځو حقونو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو په ثابت ژمنې هم ټینګار کوي او دا یې هم ویلي چې د دوی لپاره د ټول شمول او خوندي چاپیریال رامنځته کول او د ژوند په ټولو برخو کې د معنا لرونکي او فعال ګډون ملاتړ ته دوام ورکول اړین دي. هغه له طالب چارواکو سره د اوسني بنبست د حل لپاره اصولي تعامل او معنا لرونکي خبرې اترې مهمې بللې دي. خغلی راټواټ پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانانو سره د خپلو ژمنو پر بنسټ مالی مرستې دوه چنده کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان هم وایي فقر ځپلی او ورځنیو اسانتیاو ته یې لاسرسی ډېر کم شوی دی. د کابل اوسیدونکي امید وایي بې وزلۍ دومره مجبور کړی چې نور وطن پرېږدي.
یوه اونۍ هره ورځ سهار 9 بجې وختي چوک ته تلم چې کار پیدا کړم. آن هغه سخت کار هم نه و. اوس مې لاس ورور پلار او مور ته اوږد دی. د سلور اولادونو پلار یم.
د هلمند د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکي خیال محمد بیا د مؤسساتو په مرستې د نیوکې تر څنګ وایي چې خلک د یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولای.
خو زموږ په کلي کې په ستنې کې داسې خلک شته چې د ماښام په ډوډۍ وس او توپک او قدرت کار نه کوي. نو زما هیله او ارزو دا ده چې دغه مؤسسه چې کومه پر داخل کو باندې دغه خوراکي مواد ویشي نو دا باید داس خلک تور کی چې هغه ستړي خلګي معنا د ماشام ډوډۍ نه لري.
دا په داسې حال کې چې اوچا د ماش په لسمه نیټه خپل راپور کې ویلی وو پروان 2024 کال کې به 3.1 میلیون افغانان مرستو ته اړوي چې تر نیمایي ډیر یې نجونی او میرمنې دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کندهار کې صنعتکاران د دغه ولایت په صنعتي پارک کې د سړکونو د جوړېدو ترڅنګ هلته د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. دا مهال د کندهار په صنعتي پارک کې د روغتون، اطفایي، کانالیزاسیون نشتون او د سړکونو خرابوالی هغه څه دي چې د فابریکو څښتنان او کارګران یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار صنعتي پارک چې دا مهال پکشي لسګونه ډوله فابریکې فعال دي او زرګونه کسان پکشي په کار بوخت دي. لا هم فابریکه لرونکو پکشي له یو شمېر سختو ستونزو سره مخ دي. په دغه صنعتي پارک کې فابریکه لرونکو وایي د برېښنا په شمول د روغتون، اطفایي، کانالیزاسیون نشتون او د سړک خرابوالی هغه څه دي چې لامل ټول صنعتکاران له ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د اطفایي د نشتون لامل یو شمېر فابریکه لرونکو ته سخت زیانونه هم اوښتي.
کوم ورځ په کندهار کې صنعتي پارک جوړ شوی دی بدبختانه تر نن تاریخ پورې د مشکلات سره لاس او ګریوان یو. برق د صنعت لپاره یو حیاتي انرژي ده چې باید موږ برق څلور ساعته درلودای. په تاسف سره چې په 15 کال د صنعتي پارک په د بنیاد څخه دروسه موږ پر دې نه برخمن سوي چې موږ څلور ساعته برق لرو. یو محدود وخت کې چې هغه جنریټرانو څخه استفاده کېدل موږ څلور ساعته برق درلودلی.
بلخوا د صنعتي پارک یو شمیر کارکونکو هم وایي چې په ژمي او دوبه کې د پارک د سړکونو د خرابوالي لامل تګ راتګ ډیر سخت وي او ډیر وخت بار لرونکي موټرونه پر چپه کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دا غستونزه حل کړي.
زمانم اظهار الحق دی د ریملت شرکت کارمنجمه دلته خو نو چا کی کاتی ستونز ډیر جاول څه د سړک به خلیر مشکلات لرو په دوبه کې ډوډ ډیر ویلی خاماج ډیر پورتو کشته ډیر په ژمی کې بیا وبد او بولار نسته خټ ډیر هر څوک خپل ځای ته پر وخت رسیدګی نشي کولای موټران اته مشکلان خو تاګ نشي کولای د موټران لپاره ډیر تکلیف دی پل چکان ته موږ ضرورت لرو د پلان لپاره ضرورت لرو پر ګرد شوند هم ته موږ یو پل لرو هغه په دا جمی کې مشکلات دی خدي
میرویس د صنعتي پارک خو مشکل ډیر ده خصوصا اول مشکل غټ مشکل د سرک د چموږ ګرد په مشکل گرفتار استو او لار نشته دی او بوچولار شي د ریډلې د کارخانو خلک کې مشتریان موږ سره په عذاب دي او بو سره چی
په ورته وخت کې د کندهار د صنعت او معدن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د طالبانو د حکومت لخوا پریکړه شوی چې نور به د فابریک لرونکو څخه خدماتي مالیات نه اخلي او هغوی کولای سي په دې پیسو په صنعتي پارک کې خدمات ترسره کړي.
وس الحمدلله امارت اسلامي د نتیجې ته رسیدلې دي چې نور خدماتي ټیکس دی و نه اخلي او بلکې د خپل په صنعتکارانو باندې وکی چې د خپل فابریکې مخونه خپل چری منظمي پخی کی او سرکان ورته دامبارسي. نو دا واقعیت شزيري و چې پرون مشته د وزارت د خواڅ خد د غرا کول سو چې نور موږ خدماتي ټیکسونه چې په پمپارکو کې اخسل دا نه اخلو بلکې تاسو ته اختیار درکو چې تاسو خپل خدمات تر سره کی.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر ټولو لوی ستونزه د برېښنا ده چې د تیر او سنوي حکومتونو د مسولینو د زیات ژمنو سره سره لا هم د غستونزه پر ځای پاتې ده.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په تهران کې د افغان معترضو میرمنو یوې ډلې د یوې غیر علني اعتراضي غونډې پر مهال د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو د خپل سری نیونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ازادي په لور د ښځو غورځنګ په نوم د ډلې د یوې اعلامې په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نجونې او ښځې له خپلو کورونو، واټونو او عامه ځایونو څخه په بېلابېلو پلمو نیول کېږي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د ایران په پلازمینه تهران کې د ازادي پلور د افغان خزو غورځنګ د سه‌شنبې په ورځ د اپریل په 2 نیټه په وې تراس کې د طالبانو لخوا د نجونو او خزو د خپل سرینیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یاد غورځنګ په دې اړه یو اعلامیا خپره کړې چې په کې ویل شوی په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په تیرو دریو کلونو کې خزې او نجونې په بیلابیلو پلمو د دوی له کورونو، واټونو او مزایونو څخه نیول او بندیان کېږي. په اعلامیا کې هم دا زیاته شوې چې د محکمې له حکم پرته هر ډول خپل سرینیول او د بشری حقوقو او انساني کرامت نه رعایتول له بشری حقوقو څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د ازادي په لور د افغان خزو غورځنګ مسولې تحرین ناصری د دوی د غوښتنې په اړه ازادي رادیو ته وویل:
مو زنان از جامعه جهان
مخکزه لنړیوال ټولنې او د بشری او د خزو د حقوقو لملاتړو سازمانونو څخه غواړو چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته د پای ټکی کیږي. طالبان په رسمیت و نه پیژني. هغه جنسيتي اپارټایډ چې د طالبانو ډلې په افغانستان کې حاکم کړای دی او تطبیقوي باید پر میت وو پیژندل شي
شناخته شوه.
د دې غورځنګ په اعلامیه کې راغلي د طالبانو ډلې له تیرو دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د جنسيتي اپارټایډ پالیسي پلي کړې او تل یې خپل منتقدین په وحشتناک ډول ځپلي او حذف کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې چې دا کوي د طالبانو لخوا په بیلابیلو پلمو نیول شوي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو جنونی ول د دوی په ټکو له بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه ده. یو معترضه میرمن رقیه سایی چې اوسل د 2023 کال په پای کې او بیا په 2023 کال کې د طالبان حکومت لخوا نیول شوې و ازادي رادیو ته وویل:
در زندان طالبان زندانی خصوصي
د طالبانو په زندان کې نیول شوی کسان په ځنګړي توګه معترضه میرمنې جسمي او روحي شکنجه کیږي، جبري اعترافونه ترې اخیستل کیږي. هغه کس چې د طالبانو زندان ته ځي ډیر وخت نشي چې بیرته عادي حالت ته وګرځي. د خپل افغانستان کې د بشري حقوقو نقص او جنسيتي اپارټایډ دی
سیاسي اثر افغانستان.
یو بل انجلی چې د روان زیږدیز کال په لومړیو کې د طالبانو حکومت لخوا د بد حجابې په تور نیول شوې وه او نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډيو ته وویل
د افغان جنو وضعیت ډیر خراب دی او رسربلی خرابېږي. لکه لنه چې طالبان راغلي دي جنې په افغانستان کې آرام ژوند لري، لزده کړو پاتې دي، لګرځېدو پاتې دي، حتی پرمې نفس نشي اخیستلی.
دا په داسې حال کې ده چې دا کېږي د مارچ په 28مه ترې مترزې خويندې آزاده نادیا ولاه رضی او د دوی ورور یحیی رضی د کابل په دشت برجی سیمه کې د طالبانو حکومت لخوا ونیول شول او دوی ته یوې نږدې سرچینې بیا درې ورځې وروسته ازادي راډیو ته تایید کړه چې دوی د مارچ په 28مه په ضمانت خوشي شول. خو د طالبانو حکومت د امنیت قمندانې ویان خالد زدران بیا په هماغه ورځ په خپله ایکس پاڼه د طالبانو حکومت لخوا د دوی نیول رد کړي وو. همداشان د افغانستان د خودجوش خوځښت غړي منیژ صدیقي د 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې د طالبانو په بند کې ده چې د یاد خوځښت د اول مخې هغه د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هبت الله د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د وو مرستندویانو له وشل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې اسرائیل د مرستندویانو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. د همداراز وویل چې په ځلونو یې له اسرائیل څخه غوښتي چې د جګړې په ترڅ کې داسې اقدامات وکړي چې ملکیانو ته مرشوب لوانه وړي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سه شنبه په ورځ وویل د اسرائیل پر هوایی برید چې په نتیجه کې په غزه کې د نړۍ د مرکزی پخلنځي په نوم د مرستندوی ټولنې وکړونکو وغوښتل شول غوسه او خوشینه لري. د اسرائیل څخه وغوښتل چې د مرستندویانو د خوندیتوب لپاره لا ډېری هڅې وکړي. ښاغلی بایدن ټینګار کړی چې د دې پیښې په اړه د اسرائیل پلټنې باید چټک او مسؤلانه وي او پایلې هم څرګندې وي. د زیاتکړه دا پیښه هغه مهال لاغم جنکیږي چې پوه شو چې یوازینی پیښه نه ده. دا جګړه د یو شمېر مرستندویانو له نظره چې وشل شوي دي د وروستیو کلونو تر ټولو بده پیښه ده. د نړیوال مرکزی پخلنځي د مرستندویانو پر کاروان د اسرائیل په حمله کې بریتانیایي، استرالیایي، پولنډي او دوه تابعیت فلسطینی امریکایي او کاناډایي اتباع وشل شوي دي. د بریتانیا د بندونو چارو وزارت مرستیال اندرو میچل وویل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د درو بریتانیایي اتباعو په شمول د نړیوال مرکزی پخلنځي د وو مرستندویانو بوښنون کې وژنه غندي. د زیاتکړه د دې پیښې په باب د شفافی او چټکې پلټنې او له نړیوالې ټولنې سره د نتیجو د شریکولو او د هغې په اړه د بشپړ ځواب ویلو غوښتنه کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون هم پر ایکس پاڼه لیکلی چې د اسرائیل له بندنیو چارو وزیر سره د دې پیښې په اړه خبرې کړي او د دغو مرستندویانو وژنه ورته د منلو نه ده. شغلی کامرون زیاته کړی چې اسرائیل باید فوراً توضیح کړي چې دا پیښه څنګه وشوه او همداراز د مرستندویانو د خوندیتوب لپاره اساسي اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي چې واشنگتن له اسرائیل څخه غوښتي چې په غزه کې د مرستندویانو د وژل کېدو په اړه چټک، بشپړ او بې پرې پلټنې وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي چې له 500 پخوانیو لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستي. د بورډ په خبر کې ویل شوی چې د دغو پخوانیو لوبغاړو پر ځای بیا څلورو نویو ځوانانو ته مرکزی قراردادونه ورکړي دي. تفصیل د بختیار ساحل پر راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یو خبر په خبرولو سره ویلي چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو پر ځای نوی ځوانانو ته مرکزی قراردادونه ورکړي دي. یاد ادارې نن چهارشنبه دغه خبر خپور کړی دی او ویلي دي تر دې وروسته به پخواني چټک توپاچوونکي دولت زدران، شاپور زدران او آفتاب علم او دغه راز توپوهونکي شهزاد محمدي او سمیع الله شینوار مرکزی قراردادونه ونه لري. د یادو لوبغاړو پر ځای بیا صدیق الله اتل، بهیر شاه محبوب، عبدالمالک او ضیا اکبر ته قراردادونه ورکړل شوي دي. کرکټ بورډ لوبغاړو ته د قرارداد ورکولو په تړاو لیکلي دي د افغانستان کرکټ بورډ د اصولو او پالیسۍ له مخې د لوبغاړو له لوري د مرکزی قرارداد ترلاسه کول او یا هم له لاسه ورکول د شپږ میاشتني راپور او د دوی کارکردګۍ له مخې کیږي چې پورته نوملړه د 2023 زیږدیز کال له جولای تر دسمبر میاشتې پورې ده. چې په تړاوي لوبغاړو یاد قرارداد ترلاسه کړی او یا هم له لاسه ورکړی دی. د ولو ده دا لومړی ځل دی چې افغان کرکټ بورډ اداره د یو شمېر لوبغاړو د قرارداد د نوي کولو او ختمولو خبر ورکوي، په داسې حال کې چې د نورو هیوادونو د کرکټ بورډ ادارې د خپلو لوبغاړو مرکزي قراردادونه په پوره جزئیاتو سره خپروي او دا پکې واضح وي چې کوم لوبغاړی د کومې کټګورۍ قرارداد اخیستی او کلنی امتیاز یې څومره دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان کرکټ بورډ له 15 پخوانیو لوبغاړو مرکزي قراردادونه اخیستي او د هغوی پر ځای له 4 نویو ځوانانو سره مرکزي قراردادونه لاسلیک کړي دي. د کرکټ له ډګره په نړیواله کچه دا مهم خبر دی چې د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ ټیسټ لوبه پای ته ورسېده. دا لوبه سریلانکا د 122 منډو په توپیر وګټله. په لومړۍ پاڼۍ کې بنگلاديش 180 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې سریلانکا 501 منډې وکړې، بیا بنگلاديش 313 منډې وکړې او سریلانکا او ټول لوبغاړي وسوسېدل. او سریلانکا 155 منډې وکړې، و لوبغاړي وسوسېدل او لوبه یې بنگلاديش ته ورپرېښودل. چې البته وبښي، بنگلاديش بیا په دوهم ځلې لوبه کې 313 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. د کرکټ په ډګر کې د هند د غوره لیگ لوبه په ترڅ کې نن ډیلی له کلکتې سره مسابقه لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو صفو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د مرستو د تنظیم اداره یا اوچاوي جاپان د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 6 لک امریکایي ډالر مرسته وکړه. اوچا پرون ناوخت پر خپل اکسپانډ د جاپان د دې مرستې مننه کړې ده. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د جاپان د 13 بلیون ډالر مرستې خبر ورکړی وو. جاپان پر دې سربیره د افغانستان له تعلیمي او روغتیايي برخو سره په مستقیم ډول یو شمېر مرستې کړې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په تیرو 3 کلونو کې له افغانستان سره د جاپان ټولې مرستې 93 بلیون ډالر ته رسیږي. د طالبانو د مالی وزارت وایي چې دولتي مامورینو ته به تر اختر مخکې د حمل د میاشتې معاش ورکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره کړه ویلي دي، د دې لپاره چې اختر پرانشت کې دوی د دوی مشر پریکړه کړې چې د میاشتې تر پای تر رسیدو مخکې دي مامورینو ته معاشونه ورکړل شي. په همدې حال کې د وزارت ویلي چې سروسه پوری د مالی کال ملي بودیجه نه ده توشي شوې. وړاندې په پېښور کې تر اختر مخکې د اختر د تیاروي پاړه اوریدل شي. خصوص خوسته مخه کوي د خوستګنو سیدونکو د ځوانانو په دام ګډ روشماتي کې پرون برخه واخیسته. د روشماتي تابعیا کوونکو د دې پروګرام هدف د خلکو ترمن د یووالي ټینګښت، همکاري، د روحي پیاوړتیا او ولسونو ته د شراتونکو د هیلو ورکول وشودل. د دوی په وینا د دې پروګرامونو پیل د شاوخوا 100 کسانو له روشمات شوی وو، خو د هر کال په تیرېدو پراخ شوی او سرجنۍ روشماتي ته روشماتي کې شاوخوا 10 کسانو ته د ډوډۍ تابعیا شوی و. نور حل د نجيب الله خیل پر راپور کې
د خوست سرګونو اوسیدونکو د دې ولایت په ملي لوبغالي کې د ځوانو فعالانو په نوښت په سګنی ګډ روژمات کې برخه واخیسته، او دا برنامه د خلکو دیوالي د دوی ترمنځ د همغږۍ د ډیرښت او ولسونو ته د مثبتو پیغامونو په لګولو کې ګټوره وبلله. په خوست کې د ځوانانو ګډ روژمات چې له 2 کلونو را په دې خوا جوړیږي، د هر کال په تیرېدو سره مینوال ډیر شوي دي. د برنامه یو تن تابعیا کوونکی فرهاد الله الهان وویل:
خوست تل میلمه‌پاله او په وطن ولس خاوره ملن مین ولسونه لري. دغه خاطر مونږ او پتیلا چې یو ځل بیا دیوالي ټغر وغوړو او ترڅو د خوستي ولسونه او د ځان سره د نورو ولایتو کسان هم په دې ټغر راټول کړي، دیوالي پر ټغر باندې یو ځای کینی، یو ګل ډوډۍ وخوري او روژه ماته کې د وطن او د هوا د ولسونو لپاره دعاګانې وکړي ترڅو یو د بل ترمن مینه او محبت او لطف زیات شي.
د خوځوانان لکه څنګه چې د ملي مناسبتونو منځلو تلي والدي، په همدې توګه خپل مذهبي مناسبتونه هم په پراخه کچن مانځي، او د دوی دا نه وخت اوس قرار قرار د هواد نور برخه ته هم پخوري دودای.
بسیر الله خوشحال د نور ولایتونو لکشر او ځوانانو مداهله ده چې دغه سدي یووالي روژماتي جوړ کی ترڅو نور هوادونو ته دا معلومه شي چې نه یوازې خوځ بلکې په ټوله کې ټوله افغانستان یو به امن هواد ده.
مهیب الحمدلله ډېر ښه خواندا ستاره
روان دی دغه شان نورجامات د ځوانانو ترمنځ اتفاق او یووالي یو لوی سمبول دی.
په خوست کې د ځوانانو ګډ روژامات ته له خو سربیره د ځینو نور ولایتونو میلمانه هم ورغلی ول. دوی ویل دې ځای ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو د خلکو ورتګ نړیوالو ته د افغانانو د سوله خوښونې پیغام لري. د پوهنتون یو تن استاد پروفیسور جاوید مومن ویل
نن د یو کوچني افغانستان د وحدت بیلګه چې ټول یو بل ته لاس ورکړی دی او داسې یو روژامات تیار کړی دی چې نه یوازې دا په افغانستان کې به دا پراخه کېږي او بالاخره یو پیغام ده، بلکې نړیوالو ته په والله کچا دا پیغام خبريږي چې افغانان د ملي خلک دي، افغانان د یووالي خلک دي او افغانان سوله غوښتونکي خلک دي.
د خوست ګڼ اوسیدونکو داسې مهال د ځوانانو په ګډ روژامات کې برخه اخلي چې اوس مهال د دې ولایت په خلکو کې او د ځوانانو ترمنځ هم په وړه کچه په شنو او غریزو سیمو کې روژامات دود شوي دي. د دا ډول برنامو ګډونوال د خپلو ناستو او خوړو انځورونه په ټولنیزو شبکو کې هم خپروي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې طالبان اداره کوي لنن چهارشنبه څخه د اونۍ تر پایه د افغانستان په مرکزی او شمالي سینجو حوزو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت هم پرون سه‌شنبه په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پاڼ کې په یو بیان کې ویلي وو چې دوري یا حمل له 15 د حمل تر 18 پوري په غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، پنچیر، لغمان، کونړ، تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، فاریاب، بامیان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل کیږي. اوس په پېښور ته مخ کړو. د اختر په درشل کې هلته خلک اقتصاد ته اندېښمن دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال وسیم سجاد راپور لري.
د پیښور په بازارونو کې ګڼه ګوڼه، شور او پر نرخ پاسونه روان دي. پر پاکستان کې اختر په داسې حال کې نږدې شوی چې ولس په ملک کې ګرانۍ سخت اغیزمن کړی. په بازارونو کې مې د یو شمېر خلکو سره خبرې وشوې. ډیری ګیله کوله چې د اختر لپاره سوداګانې نشي کولی ځکه چې نرخونه د اسمان سره خبرې کوي. د اختر د سودا لپاره د پیښور ټریډ سینټر ته ورغلی ریاض احمد خان راته خپل حال صدا سي بیان کړ.
او حالات دا سدي چې مونږ کوم شیز د ګوتې ورولونو هغه بس نه کا زمونږ د رینج رماري حالات ډیر زیات د مارکیټ اوچت دي. مونږ خپل هم ډیر پریشان کړو. بچیم نزان نه خو بهم سره گزاره وکړو. بچی د سدي چې بچی خو گزاره نه کوي په یو شیز ګوته کې دي چې ولا نه خلو امام بده خبره چې ولا الوی زمونږ د وس نه بار دي.
په بازارونو کې د پلورون کې قصه هم د غستون کو کم نه وا. زیاتره پر دکانونو د اخستونکو پرتمه ناست وو. پر ځینو دکانونو د سیلونو یا د شیانو پر کم قیمت پلورلو پرچیز وړاندې وې. آن تر دې ځینو پلورونکو بازار ته د ورغلي خلقو د پام را ګرځولو لپاره پر کم قیمت د پلورلو نارې هم وهلې. په شفی مارکیټ کې د کالیو پر دکان ناس سید راشد للی راتا خپل ځړه صدا سي تشکلو.
دکانن دکانداري باندې خوري ذات اثر پرې وته دي کنه کټه مونږه 10000 روپے سیل کولو اوس مونږه 2000 روپے سیل راغلي. او شپې کوم مونږه راځو هغه دکانداري شته نه کم دکانداري به کېدو خلک براتلو شوق سره براتلو دکانداري خلکو سودا بغاستو اوس په دې خرید نشته راشي او ګوري ته پوسو کې ریټ ته پوسو کې وبیا لاړشي غستی نشي خلک.
په پاکستان کې کم سه کم تنخواه د 15000 نه تر 10000 پاکستانی روپو پورې ده. خو پر پیښور کې مزدوران هر ورځ د کار نه ملاوېدو ګیله کوي. بي واي پر مشکلات په میاش کې د 15000 نه تر 20000 روپو پورې مزدوري پیدا کولای شي. په روانه اونۍ کې د نړیوال اخبار انډیپندنت اردو راپور کړي چې په پیښور کې د وی کورنۍ چې پر 3 تنه چې په خزا خاوند او یو بچی مشتمل وي د 12000 نه 15000 پاکستانی روپو پورې خرچ راځي. د انډیپندنت اردو خبریال اظهار الله پر دغه اړه مشال رډیو ته ویل
مخکې کا یو پیسو والا سړی یا مالدار کسو هغه به کاختر له درې څلور جوړې اغېستې نو وس هغه دوه کړي دي یا یوه کړي ده یا مخکې کا یو داسې درمیانه طبقې کې چې کوم د میډل کلاس فیملی وي کا هغه به مخکې دو جوړه اغسته یا به پسلور 15000 جوړه اغسته نو هغه وس کما کړی دا په 2000 اخلي په 1500 اخلي او دغه سره دا چې کوم دغه توي قوت فروخت توي نو هغه هم ورسره کم شوه دی د 13.5 یا 2 کال په نسبت باندې نرخونه چې کم دینو هغه تقریبا ډبل شوی دی او صدا سیده چې ټریپل شوی دی.
د پاکستان بیورو اف سټټیسټیک دروان وخت شمیرې خای په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه د شلسله نه زیات ده.